په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. د شهیدانو او معلولینو د معینیت کارکوونکي وایي قتل عامې پرون په خپلو سترګو ولید. د پرونۍ حملې چې مسؤولیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، لږ تر لږه چارواکي د 43 کسانو د وژل کېدو او 8 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. کولم لیک خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد خبرونه اوروي.
ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او پاکستان د کابل وروستۍ ډلیزه حمله غندلې ده. د قندهار ولایت په عینومېنه کې نن یو ځان وژن کې حمله دوه ملکیانو وشل او په اندونیزیا کې د شنبه د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر 430 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او پاکستان د کابل روسي ډلیز حمله وغندله. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویل دي چې په پرونی حمله کې د خزو په ګډون د زیاتو ملکی کسانو د وشل کېدو راپورونه ورته رسیدلي او دوی سپیناوی کوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر یوسف بن احمد العثیمین هم نن په یوې اعلامیه کې په کابل کې پر دولتي ودانیو برید تروریستي عمل بللی او د افغانستان له حکومت او خلکو سره خپل غمرازي ښودلې ده. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت هم د کابل حمله غندلې ده. د افغانستان د امریختیا او کورنیو چارو د وزارتونو په وینا پر فوایدامي وزارت او د شهیدانو او معلولینو پر موینیت په شوې ډلې زبرید کې د څلورو بریدکونکو په ګډون وڅلوېخ کسان وژل شوي او وویش نور جوړبل دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د کابل د روسي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د قندهار ولایت په عینو مینه کې نن یو ځان وژونکي حمله ملکیانو تمرک شو بل واړوله. د قندهار د والی وین عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویل چې حمله کوونکي د قندهار د عینو مینه پر دریم سرک ځان ته چودنه ورکړې ده چې له عمله دوه ملکی کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. عزیزی ویل چې بریدګر د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې وو او هدف ته تر رسیدو مخکې ځان پورې تړلي چودونکي مواد ته انفجار ورکړ. دا والی وان ونویل چې د حمله کوونکي هدف کوم ځای او خطر دی مخکې وي باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې برید د بلوچ توکم پر یو کور تر سره شوی دی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. د غزنی والی ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دریو اونیو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژلې دي. وحید الله کلیمزین نن په غزنی کې د خلکو یوې غونډې ته ویل د هغه وسلوالو چې د سولې پیشنهاد رد کړی و.
په ټول دی شلو ورځو کې کوم حملات چې هوایی او زمینی موږ د ځواکونو او د همکارانو طرفه وشول، د دوو سوو په شاوخوا کې هغه طالبان چې دوی نیت د صلح او د آرامش نه درلودل هغه په نښه شوي د منځه تللي.
خو طالبانو بیا د غزنی د والی دا خبره رد کړې ده. وایي چې دولت دومره توان نه لري چې په دې اندازې دوی ته مرګ ژوبل واړوي. د غزنی خلک هم په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د مسکنیو او هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. په اندونیزیا کې د شنبه د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر شاوخوا 430 ته لوړ شوی دی. د ژغورنې ډلې وایي چې په دې طبیعي پیښه کې 128 کسان لا هم لا درک دي او څه د پاسه 400 نور ژوبل دي. د اندونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي. د اندونیزیا ولسمشر له ټولو حکومتي ادارو غوښتي دي چې سونامي ځپلو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د اندونیزیا په سوماترا او جاوا ټاپوګانو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او نورې ودانۍ د سونامي څپو له امله تخریب شوي دي. یو ایرانی الاصله پروفیسور عباس عدالت په ایران کې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته نن لندن ته ورسید. نوموړی په 13 اپریل میاشت کې د ایران د حکومت ضد یوې نفوذي شبکه کې د غړیتوب په تور زندانی شوی و. تر دې مخکې د ایران یوې خبري رسنۍ ویلي چې عباس عدالت چې د لندن په امپریال پوهنځي کې د کمپیوټر ساینس او ریاضیاتو پروفیسور دی د هغو برطانوي جاسوسانو له ډلې دی چې په ایران کې نیول کیږي. په ایران کې د زندانی نورو دوه تابعیته اشخاصو په ډله کې ایرانی الاصل مرستندوی کارکوونکي نازنین زغاری هم شامل ده چې د دسیسې جوړولو په تور په 15 کاله بند محکومه شوې ده. او ترکیه وای دا هیواد به ډیر شر د فرات سیند ختیځ غاړې ته چې د سوریه په شمال کې د ځان ورسوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن ویل کله چې هیواد وای چې سوریه ته امنیتی ځواکونه استوي نو بیا دا کار کوي. تر دې یو ورځ مخکې ترکیه ویلي و چې له سوریه سره پر پوره خپل ځواکونه زیاتوي. د ترکیه ولسمشر په دې وروستیو کې ګواښ کړی و چې د سوریه په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد چې انقره ترورستان ګڼي پراخ پوځي عملیات وکړي، خو ترکیه وروسته له هغې د عملیاتو پلان وځنډو چې د امریکا ولسمشر له سوریه څخه د خپلو سرتیرو ویستل اعلان کړل.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت مامورین وایي چې قتل عام پرون په خپلو سترګو ولید.
له مخې دروازې په بامل زولې د زری دروازې په راکټ ویشته، هر دفتر ته نوتل ووري اچو دفتر وته، او هر سړی چې په ګیر ورته ویشته په چا صرفه نه کوله.
په پرونی حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې نه دی اخیستی، لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. پرونی حملې ته په پام سره چې شاوخوا 8 ساعته دوام وکړ، د افغانستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو انتقادونه زیات شوي. په دې اړه مودي امنیتي چارو دی و کارپو نظر اخیستی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغو د پلانونو نه معلومات وانخلي، هغه په نطفه کې خونسانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
د افغانستان، د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي 13 ورځ په تهران کې د هند، ایران او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې د چابهار له بندره د استفادې پر عملي لارو چارو خبرې وشوې. د دې بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت یوې هندي کمپنۍ ته وسپارل شو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د کابل د تیرې ورځې خونړۍ حملې موضوع مو په سر کې ده. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت مامورین وایي پرون یې قتل عام په خپلو سترګو ولید. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونامه په زړو مکروریانو کې پردي ودانۍ پرون یې حمله په سختو ټکو غندلې. یونامه ویلي په پرون یې حمله کې د په ګډون د زیاتو ملکي کسانو د وژل کېدو راپورونه ورسېدلي او پر هغه څېړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په حمله کې 40 تنه وژل شوي او 29 نور ټپیان دي، خو امنیتي چارواکو بیا د وژل شوو کسانو شمېر 43 تنه ښودلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو شاوخوا 350 تنه مامورین ژغورلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموت ویلي داسې حملې هیڅ ډول توجیه نه لري. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې اوري.
د کابل په زړو میکریانو کې پرون د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو د معاونیت پر ودانۍ خونړۍ حمله وسوه. دا دفتر د خلکو کورونو ته نږدې دی. د دې ادارې په یو پور کې وړکتون هم و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي نن په یو بیان کې ویلي چې په داسې ګرمیشتو سیمو کې وسلوالي حملې افغانانو ته داسې ضربه ورکوي چې په کلماتو نشي بیانېدلی. دې سیمې ته نن د موټرو تګ راتګ بیرته پیل شوی او د ځینې بلاکونو مخې ته حتی کوچنیان هم لیدل کېږي. په زړو میکریانو کې ډیرو خلکو نن دوکانونه پرانیستي وو. د سیمې اوسیدونکي وایي چې تقریبا 3 ساعته وسلوالې نښتې وروسته وضعیت کرار سو. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د حملې په وخت کې پر هغو خلکو چې د وزارت په ودانۍ کې وو څرنګه حالت تیر شوی دی. د شهیدانو او معلولینو د معاونیت یو مامور عبدالجلیل په پرونۍ حمله کې زخمی شوی او په روغتون کې بستر دی. د حملې له پیل سره سم عبدالجلیل او 50 همکارانو یې ځانونه د ودانۍ له دوهمه پوړه کښته اچولي دي. د هغه پښماته ده او په روغتون کې بستر دی. عبدالجلیل ویلي ما خپل رئیس ولید چې له درېمه پوړه یې ځان غورځار کړ. هغه اسوسیټډ پرس اجنس ویلي وستوال وزارت ترانین وتل او هر څوک چې په مخ ورتل د زی ور باندې کاوه حتی پر بندو دروازو یې دزی کوله. د دې ادارې وبل مامور خلیل الرحمن ویلي پرون قتل عام تیر شو. خلیل الرحمن ویلي چې د پرونی حمله وحشت او د خلکو فریادونه یې لا سره نه دی وتلی. خلیل الرحمن اسوسیټډ پرس ویلي موږ خو مسلمانان یو، روسان یا امریکایان نه یو، نو ولې مو وژني؟ خلیل الرحمن د څو لسیزو رئیس په افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامور دی. خلیل الرحمن سوال کړی چې موږ حتی د طالبانو په واکمنۍ کې هم دا کار کوو، نو څه ګناه لرو؟
د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ حملې له دوو شاهدانو سره چې دواړه ټپیان او په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي هم غږېدلې و. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی د روغتون ته ورغلی، له دواړو سره غږېدلې، دواړه وایي چې له څلورم پوړې ځان راغورځولی دی.
نوم محمد حکیم حاتمی ده، دفاع ادامه وزارت کارمند من. حادثه داسې وه چې د شهدا ملین دیوال والوځول، دوی مستقیم له بلې لارې راغله وزارت ته ننوت. کله چې راننوتله دغه زرې دروازې و داسې ریاست وې ټولې په راکټ والوځولې، د پار دیوال چسپکي بمونه ایښودل ای لوځول. بیا موږ یو اتاق کې ګیر کړو، ډېر کسان یې ووژل. ناګزیر سو مزم چې ځان واچوم څلورم منزل انتحاریان ور همغه نه نور تاکو کې چې ولیدم او نور په ځان پوه نه شوم. له دوه څلوېښتو نه زیات کسان دي په ادامې وزارت کې د موږ کارمندان چې دوی وژلي دي، او ډېر کسان زخمیان دي چې اوس دلته هم دي، چار سره بستر کې دي، د شفاخانو کې تقسیم شوي دي.
څه حالت و کله چې دوی راننوتل؟
دوی چې راننوتل مخې دروازې په بامل وزولې، چسپکي بمونه ایښودله، او د زرې دروازې پر راکټ وویشتې. هر دفتر ته ننوتل اور یې اچو دفتر وته، او هر سړی چې په ګیر ورته وویشتې پیچا صرفه نه کوله.
داسې ویل کېږي هلته ماشومان هم
ماشومان خو په هغه کې وه، دغه وړکتون کې وه. بیا دوی کله چې وړکتون ته لاړل خو ماشومانو سره غرض نه وکړی، هغوی اول منزل کې وتلي وه، او پاس څلورم منزل کې مونږ ګیر راغلي وو.
نو چار نور کسانو ځان وغورځول؟
هو، څلور کسانو نور وغورځول، څه هغه ژوبل وه، لاس او پښې او ملاګانې ژوبل شوې وې. څه همدې شفاخانه کې اوسم دي.
اسم عبدالمبین است، کارمند ریاست امنیت بشری است. ما در منزل سی بودیم، یک کلاشینکوف صدا شنیده شد، زیاد شد. وقتی که زیاد شد دیگه ما ریاست امنیت بشری که هستیم زیری نداریم. رفتیم بالا منزل چار، مالی حسابی اوجا زیری جور کردم، دو دروازه را کیپ کردم، مسافر خوب مصرفم کرده بودن سر خود. ما اوجا رفتیم، اوجا که رفتیم پنج دقیقه باز در داخل راکت زد منزل دو، باز سه داخل شد، نصیرم خواهد منو بشریم خراب کرد. منزل چار کامد بسته به دروازه. دیگه وقت کد کلاشینکوف زد کار نکرد، یک راکت زد کار نکرد، دو راکت یک جایی زد دروازه را پراندم. دیگه ما دم دالیز بودیم، یک دم پرچان شدیم، نصف رفت تشنابان، نصف رفت ما رفتم دفتر داخل شد، در بالکن رفت ات یک بچی دیگه، دو نفر داخل شد در دفتر ما، گفت لایتر بیار، لایتر بیار. لایتر کدام مواد انداخت، لایتر در دادن، یک ظرف پنج دقیقه یک آتش بسیار قوی مکمل پردا و لینا کلش در گرفت. ما در بالکن بودیم، سلسل بالکن آتش آمد و بالکن شیشه را خودش میفتاد. بالاخره حرارت زیاد شد، جمپرم سوخت، کشیدم از پی وی سی خود پایین منزل چار، منزل خنداخت.
د کابل له تیرې ورځې د خونړۍ حملې دوه شاهدانو چې ټپیان او په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي، د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه د دولت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. وسله والو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. اکثره وختونه وسله والې ډلې د هغو حملو چې پکې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله رسیږي مسؤلیت یې نه اخلي. خو له دغې حملې سره بیا د افغانستان د امنیتی او استخباراتی ادارو پر مسؤلینو انتقادونو زور اخیستی. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون ازادي راډیو ته وویل چې تیرې حملې وښوده چې د افغانستان د حکومت امنیتی او استخباراتي بنسټونه ډیر کمزوري دي او مدیریت هم ډیر ضعیف دی. دا موضوع مو د افغانستان د امنیتي چارو د یو کارپو سره وڅېړله. محمد اګل مجاهد سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې، په سر کې ترې د تیرې ورځې د ډلیزې حملې په اړه پوښتنه کړې چې د دغې ډلیزې حملې په مخنیوي کې امنیتي ادارې او مسؤلین څومره پاتې راغلي دي؟
اول خود دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی، ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي، دلته هیڅ نظامی نشته وای طرف د چا واخې نه دی، د ملکی مامورین دي. اما په څنګ کې د منګه امنیتی ځواکونو ضعف هم خې عام امنیتی ځواکونو نه، بلکوم بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخبارات او کشفي ارګانو کې تقویت ونه لری او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لری او دغه پلانونو نه معلومات ونه خلی، هغه په نطفه کې خونسانه کې بل اخر داسې فاجعه کیږي.
مجسب تاسو د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبر او کړ په داسې حال کې چې حکومت همیش د دغه دواړو ادارو د کارکولو خبره کوي، وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی اوس هم تاسو فکر کوئ چې هم دومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا تا د ټول افغانستان په دی پیږي، د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه، یعنی د استخباراتي بودجه هیڅ چاته معلوم نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي د امنیت ملي، دا بودجه مختص دغوتی حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجې نه استعمالیږي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټول نه ورکي او هغه خپل خواهشات لري، خپل برنامه لري، ځکه داسې یو څه مشکلاتونه شته. دا ضعف باید هر چا ځکه په هر قیمت کې دا باید برطرف شي. د افغانستان استخباراتي بخش ډیر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي، دا باید ډیر تقویه شي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته وړل شي او د دوی ته مبارزه په سی په اختیار کې ورکړل شي، تو کولای شي په شدت سره داسې حمله مخنیوي.
مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم تر سره شول تیر شپه لک تر لګه لس ساعته وخت ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات تر سره کړل، خو یو شمیر خلک وایي چې بلاخره په لسو ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه خلاص شو، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم تر سره شول؟
زه به داسې وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي، دا پیچلي دي، دا مشکلات لري، دلته ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکړي. اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډیر مهم رول لوبولای شي. کوم تجهیزات چې ما تاسو ته لومړی ویلي چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي، ستا په ټوله دنیا کې باید د افغانستان حکومت ډیر وخت دا تجهیزات اخیستي وای. هغه تجهیزات دي چې مجرد د حمله کیږي، کله ملکی خلک کی که عام خلک کی که د افغانستان دښمنان دي، نو چې په مجرد فرض د ټول به وخه کیږي، بل اخر ته سړی کولای شي په ډیر زر د عملیات هم ختم کی، تلفات ملکی هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندۍ ونیسي چې بل اخر ته معلومات ترلاسه راوړي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد چې د کابل تیر ورځې د خونړۍ حملې په اړه خپل نظر را سره شریکاو، خغلی مجاهد په دې نظر دی چې کله یوې خوا د افغانستان د استخباراتي او کشفي ادارو مسؤلین د دغه حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو له بلې خوا دا چې د دغه حملې د عملیاتو شاوخوا اته ساعته وخت ونیو، حمله پیچلې وه، د ملکیانو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي بنسټونه لازم امکانات په لاس کې نه لري. ونیوړ بولو چې حمله پرون شاوخوا 3 بجې پیل شوه او د شپې تر 11 بجو پورې دوام وکړ. د امنیت چارو د امنیتی کارپوهانو په وینا په دې حمله کې تر اوسه 30 کسان وژل شوی او 8 نور ټپیان دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت چارواکو ویل چې 350 مامورین هم ژغورل دي. تر اوسه پورې کومې د دولت وسلوال مخالف ډلې هم د دې حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. وسلوال طالبانو هم ویل چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپا اوریدل شي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په افغانستان کې پر د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د چین لوړ رتبه ډیپلوماټانو د افغانستان پر وضعیت د نویو تغییراتو په اړه له پاکستاني د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې. د چین او پاکستان په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري افغانستان د خپل یو شمیر عسکرو د استلو لړۍ امپایل کړي. په دې اړه رسمي پریکړه نه ده شوې، خو یو شمیر چارواکو ویلي چې د ترامپ اداره په پام کې لري چې شاوخوا وزره امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
د امریکا متحده ایالات اوس وخت په افغانستان کې تقریبا 4000 عسکر لري. رپورټونه وایي چې امریکا غواړي تقریبا 1000 عسكر له افغانستان وباسي. امریکایي چارواکو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د 1000 امریکایي عسکرو د استولو لفظي امر کړی دی. خو سپین ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت رسمن په دې اړه خبرې نه دي کړې. چین او پاکستان نږدې متحدان دي. چین په وروستیو کلونو کې له کابل سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د نږدې کولو لپاره هڅې هم زیاتې کړې دي. د چین حکومت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې مکرراً برخه اخیستې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي سره په افغانستان کې پر وروستیو تغیراتو غږېدلې دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړه لوري په ډېرو مواردو کې موافقې ته رسېدلې دي. د دې وزارت په بیان کې لیکل شوي دواړو ډیپلوماټانو منلي چې د افغانستان مسایل له پوځي لارې حل نه لري. چین او پاکستان ویلي چې سیاسي جوړجاړی د افغانستان د بحران د حل یوازنۍ منطقي لار ده. خو په بیان کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ته اشاره نه ده سوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان نن په پیکینګ کې په دې اړه پښتنو ته د ځواب له ورکولو ډډه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په پیل کې کابل ته تللی و. وانګي په کابل کې له چارواکو سره ژمنه کړې وه چې د کابل او اسلام آباد سره به د بې باورۍ او شک په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. چین له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ویره لري. د چین حکومت په خپل ختیځ ولایت شینجیانګ کې چې د ایغور مسلمانانو ټاټوبه او د افغانستان پړخ کې پروت دی د اسلام پالو وسلوالو د فعالیت له زیاتېدو اندېښنه لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي تېره ورځ په تهران کې د هند ایران او پاکستان د هند ایران او افغانستان په درې اړخیزه غونډه کې د چابهار له بندر د استفادې پر عملي لارو چارو خبرې وشوې. د دې بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یوه دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. نور جزئیات د اجمل تورمان په رپورټ کې اوري.
د چابهار هوکړه لیک د لا عملیاتي کېدو او دا چې څنګه له دغه بندر نه سمه استفاده وشي هغه مسایل و چې د چابهار هوکړه لیک د تعقیب په لمړنۍ ناسه کې پرې بحث وشو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي مسافر قوقندي د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا ناسه 13 ورځ په تهران کې د دریو هیوادونو ترمنځ جوړه شوه او په خبرې چابهار بندر هندستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي.
در اینجا که چطور میتونیم
دوی په دغه ناسته کې په دې اړه چې څنګه کولای شو د درې وړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې او د درې وړو هیوادونو ترمنځ له سیمې ورهاخوا ترانزیتي لارې په ځانګړي ډول چې موټرې له چابهار بندر له کومو لینونو هندستان او له هغه ځایه چابهار بندر ته او برعکس زموږ د موټرو د تګ راتک او رسمي ګمرکونو دی د وتلو نو نوتلو په اړه بحث وشو. ښاغلی خوخندي وویل ممکن د دغه کمیټې راتلونکي غونډه په هندستان او یا هم افغانستان افغانستان کې جوړ شي. مخکې تر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي و چې د افغانستان او ایران ترمن سوداګري زه راکړه ورکړه د 1.2 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم مخکې تر دې ویلي چې چابهار بندر یې د ریل پټرۍ د جوړولو او له ایران د ګازو د انتقال له امله په ایران له لګول شویو اقتصادي بندیزونو څخه ایستی دي. ایران هڅه کوي چې چابهار بندر د ریل پټلۍ په واسطه د زاهدان لري چې پاکستان او افغانستان سره پوله لري له مشهد ښار سره چې ترکمنستان سره نښته وصل کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون رستیاله صالحه مهرداد وایي د شناسي د یادو درې وړو هیوادونو د سوداګري جوړې کو د پراختیا لپاره ډېری مهمې دي. د وی د دغه بندر وده د افغانستان په اقتصاد مستقیم اغید لري ځکه چې وډیره معاصره سوداګری زه لار ده. یعنی دا چې اول له پاکستان سره چې کوم ستونزه لرو د چابهار بندر په واسطه دا ستونزه هواره ولې شو او بل خلک کار پیدا کوي چې افغان سوداګر باید تریخه استفاده وکړي. نوموړي وایي چې د چابهار بندر په وده او پراختیا سره د افغانستان په ترانزیت او اقتصاد کې د پاموړ پرمختګ راځي او له دغه هیواده د ډیرو صادراتو زمينه هم برابرېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر چې نن د افغانستان مشرانو جرګې استجوابیه غونډه کې ګډون کړی و، وایي په 1990 المریز کال یعنی روان کال کې د جګړو او وچکالۍ له امله له 2000 څخه ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. سید عالمی بلخی د غراز ویل چې په کور دننه د بې ځایه شو تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت هم ډیر خراب دی. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي د جګړې تر څنګ وچکالي هغه څه و چې سږ کال یې زرګونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړل. سید عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل:
در سال 97 کې
په 1990 لمریز کال کې په خواشینۍ سره چې د جګړو او نامنوي تر څنګ د وچکالۍ له امله هم ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د جګړو او وچکالۍ له امله په مجموع کې 290 او 104 نوې کورنۍ ته رسیدي.
194 فامیل است.
خغلی بلخی ویل د کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان ملي شورا باید د راتلونکي کال په بودیجه کې دغه بې ځایه شویو ته جدي پاملرنه وکړي. افغانستان په دې وروستۍ لسیزه کې سخت وچکالۍ او ځپلې چې تر ډېره د خلکو کرنې او مالدارۍ ته زیان اړولی. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیړنۍ او غذایي مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت په خبره په تیرو څو کلونو کې څه باندې 15 که کسان د وچکالۍ او نامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کوچېدلي چې مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي د وچکالۍ تر څنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د دغو سناتورانو له ډلې ډاکټر غیرت بهیر ویل افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې وهل او ټکول کېږي او ترې سیاسي ګټه اخیستل کېږي.
وځي مهاجرین در پاکستان و در ایران
په ایران پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت د اندېښنې وړ دی. وهل کېږي او سپکاوی ورته کېږي او د ځینو هیوادونو له لوري جګړو ته استول کېږي. له هغې ډلې د سوریې جګړې ته چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي.
په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند که څه هم نوې خبره نه ده، خو تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یوې ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس ښودل کېږي چې یو شمېر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي، په افغانستان کې دننه د خلکو سخته غوسه راوپاروله. د یو شمېر رپورټونو له مخې اوسمهال شاوخوا 1 میلیون افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت نا وخته ورسره د ایران د ناوړه چلند په اړه رپورټونه ورکول کېږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي او تر ډېرې اندازې ستونزې هواري شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زرت اولاد د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه پیغام کړم. زه په لغمان ولایت کې دیالي در معلمین د ساینس رشتې محصل یم. زمونږ په لغمان دیالي در معلمین په هېڅ ډول سره عملي کار نشته ده، په کیمیا کې نشته ده، په فزیک کې نشته ده، په بیولوژي کې نشته ده. استادان مسلکي نه دي،
برمل ولسوالی مرکزی بازار تا چکم سڑک دورگون ولسوالی سے خراجی آگا تل خام دے شاو مخ کے شاو خواہ لس کلا مخت منظوری شوی وا اوس نیوس یا کارن دا بشور شوی نو یو سڑک کو چکم دے نو یڈی سڑک وا انگور اڈا تا تا میری بند تیر شو زنه یڈی سڑک پاتے دے میں زدی ریڈیو کر کون کو نہ دا ہلا کم چ زمون کوفتنا دے لوڑ پوری چروا کو دے ولس مسر سا شاہی کڑی او بلا زمون دے ولس والے کی وایت سلک سبکا والاڑا دا کارن کی چ دا استنگ ہمر سر شاہی کڑی وسلام.
بله السلام علیکم، جمعه ګل خپلواکم د هرات د هنجل د ولسوالۍ او د مسلخ د کمپ مې اړیکه نیولې. موږ ته دولت یو کلینیک جوړ کړی خو کلینیک یې ډېر ښه کار کړی، خو متاسفانه دوا نشته. پشکې زموږ مریضان چې ورسي څه د شپې څه د ورځې هلته د کلینیکو مخته دوا خانه جوړ کړی ډاکټران د غوسره بسګی لري خراب لا چې وای ورته نقصه ورکی وای دوا هلته واقع او دوام د دوی سره ست مشتنه راکې دا اوس سره کم دي سیات عامه دایراتي باید کدی باره کې چړنو کی چې دا سیات عامه واوري لاسوارم د ډاکټران ته ویل دي خو موږ خبره په عمل نه درسېدل زایم مسلخ کم دی چې اوس په سید کمال الدین دی آزاد مشهور دی د اسلام کلا د سړک پر څنګ پروت دی د خدای په امان جمعګل خپلواک د هرات د مسلخ
دا تاسو سو پیغامونه کورمو ودان چې پیغامونه تل راسته وي په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسې ده زنوري اس نوري له تاسو اجازه غوړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی تاسو پرم صدیقی صاحب کراغلاست